Radio.
په افغانستان کې د سهار په بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شوي پیل سوي په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار په خیر. نن د شنبه ده، د وریا حمل نهمه د مارچ 9 تر خبرونو وروسته پر راپورونه کې نن په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرنس په باب معلومات اوري چې د افغانستان پر موضوع پکې بحث کیږي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشره د ترکیه په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکو غونډه کې د شوزو پراخه ونډه غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوی. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشره د ترکیه په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکو غونډه کې د شوزو پراخه ونډه غواړي. شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د شوزو شریکول د دې پروسې له مؤثریت سره مرسته کوي.
د دوه په بحثونو کې سلورو خزو ګډون درلود چې د قناعت ور نه دي. متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یو خزه وه. کله چې د افغانستان نیمایي نفوس ته وایي چې ستاسو غږ نه اوریدل کیږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یو مهم بحث کې د تاسو د ګډون اسانتیا نه کیږي، دا طبعا ناهیلي کوونکی ده.
په دوحه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور ښځې د افغان دولت په استازیتوب برخه لري، خو د طالبانو په ډله کې یوه ښځه هم نه ده شامله. د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13 وسوه، د ښځو په استازیتوب یوازې حبیبه سرابي وربلل شوې وه. اوس په استانبول کې هم د اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یوه نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوی. محمد کټه وزیر پرون یکشن به دا خبر ورسول هغه وکړه چې طالبانو او د صبروی ځینو وسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه توران کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال یې تر شلو زیات ملکیان وژلي.
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب او کور کې به وچ ودل. متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم هم شهید شو. هغه رسانوی چې کوم عکسونه نشر کړي دي یا یې نشر ته سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي، هغه د دشمن په ګټه دي، درست نه دي. هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه.
د خوست د صبروی د پیښه د وژل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم لاس په لاس کیږي او زیات عکسالعملونه یې پارولې دي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. پرونی لوبه کې د کابل استقلال لوبډلې 3-1 جبر السراج لوبډله ماته کړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف د کابل د ټیم په اړه وویل:
نمایندې پایتخت او بجای کار
پلازمینی کابل استاد ټیم تر اوسه په دریو پر لپسې بریاو نه امتیازونه لري او د اتلانو د لیگ تر پیل چ په بلخ کې بوي مخکخ ده. ولس ګولونه وهلی او یوازې دوه ګولونه خوړلې دي.
نتایج رقم خواهد خورد.
تمه ده چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دویم پړاو د وری پر لسمه په بلخ ولایت کې پیل شي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د جان خیل شاوخوا 3000 اوسیدونکو په داسل کې چې د څلور وجل سویو زلمیانو مړي هم ورسره وو سړکونه تراوتلې. د څلور مړي یو اونۍ مخکې له جان خیل پیدا سوي. د وجل سو کسانو کورونای ویل چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نشې لیدل سوي. د غزلمیان 3 اونۍ مخکې له خپل کورونو د مارغانو په شکار پسې وتلې وو. لاریونوال وی چې د پولیسو لممانیت سره سره به اسلام آباد ته ځونه ورسوي او هلته به لوی مظاهره کوي. دوی د جان خیلو د سیمایزو چارواکو د لری کېدو او د وسلوولو خلاف غوڅ اقدامات غواړي. لاریون کوون کې خبرداري ورکوي کې غشتنی ونه منل سي د پېښور ډیرا اسماعیل خان لوې لاربه وټړي. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پاوځ لخوا د وژن کې ځواک کارول و غندل. روسله هغه چې د برما پاوځ پر قدرت منګولي شخې کړې او پر کودتا ضد مظاهره چانوې تاریخجن فشارونه راوستل. تیر شنبه ترنوي د زیاتو کسانو د وجل کېدو لقبله یو خونړی ورځوه. ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې خبرلانه تو ویل دا وحشتناک او غصه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چانو په وړاندې سوې تاوتریخوالی غندلې او د نه منلو وړ یې بللای دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې شول کېږي چې د لسګونو هیوادونو د پوز لوړ رتبه قمندانانو د برما د پوز لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تیرې شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوز د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. په انډونیزیا کې دوه ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې چاپیان کړي دي. د انډونیزیا د پولیسو مشر جنرال لیستیو سیګیت پاراباو ویلي چې بریدګر شایي د جماعت انشاروت دوله ډلې غړي وي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. د جماعت انشاروت دوله غړي له 2013 د کال راهیسې د انډونیزیا پر کلیساګانو په خونړیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تازه پیش یک شنبه د انډونیزیا په ماکاسر ښار کې هغه وخت وسو چې یو ډله مسیحیان د سپیشل اونۍ یا پاک اختر د پیل په مناسبت سره راغونډ سیو. په ټپیانو کې د کلیسا ساتونکو هم شامل دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 9. کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9. مزار شریف کې اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 9. او جلال آباد کې به اسمان ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14.
و بجې و دقیقې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله وري. د آسیا زړه یا استنبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نه هم کنفرانس نن په تاجکستان کې پیلېږي چې د افغانستان د سولې پر موضوع پکې بحث کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو 14 کلونو کې په افغانستان کې د معلولانو شمیر 11% زیات شوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او نورو غړو د نیول کېدو پر موضوع انتقاد لري.
دغه وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی، دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن نو.
د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې. د خبرونه د سر موضوع تمد د آسیا زړه یا استنبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نه هم کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. دا کانفرنس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان به د کانفرنس په دویم ورځ وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د ملاتړو هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان حکومت هیلمند چې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دور ورځنی کانفرنس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع لا پیاوړی کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کانفرنس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې به شاوخوا ولس بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2019 کال په نومبر کې د کابل او انقرې په نوښت رامنځته شوه. له هغه وخت راهیسې هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج ته رسېدلې وه، دا کانفرنس د سیمې د هیوادونو په کوربتوب ترسره شوی دی. سګنۍ ناسته د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشی به د آسیا زړه استانبول پروسه سګنۍ ناستې ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13 د افغانستان د سولې په تړاو
پلاو دی ویناست کوربه او چې پکې د طالب استازیو او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه د اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو دی ویناست کوربه وی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل د یو بیړنی اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
ناسته باید ټول شموله وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له مؤثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندي
بحث وشي. طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول په ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې د معلولانو شمیر 11% زیات شوی.
شپږویشت کلن متي الله چې جنګ ترې د سترګو لید اخیستی دی. شاوخوا اووه کاله مخکې د غزنی پر لاره د دوی پر موټر ډزې وشوې، ځینې ملګري ووژل شول او ځینې معلول شول.
بیا کابل ته راغلم، دوه لیټره وینه مې ضایع کړه. دلته په روغتون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم. کله چې له کوما ووتم ډاکټرانو مې سترګې ایستلې وې، نه جوړېدې، ویل یې د وینې جریان نشو بندولی، سترګې یې وباسئ.
دا یوازې متی الله نه دی چې په دې حالت اخته شوی، بلکې د ده په څېر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو څوارلسو کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340 لمریز کال نه تر 1399 کال پورې د معلولینو شمیر 11.2% لوړ شوی دی. د یاد کمیسیون څېړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 10.9% معلول دي چې شمیر یې 4,415,000 کسانو ته رسیږي. حال دا چې دا شمیر په 1340 لمریز کال کې 10.5% د ټول نفوس کېده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د 60% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې دي. دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 200 ولایتونو کې له 1500 معلولو کسانو سره مرکه کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپل ستونزې ګڼلې دي. د دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی دا وایي دوه بحثونه د خوښۍ وړ دي. یو دا چې په کارموندنه کې مو پرمختګ کړ، همدارنګه ډیرو ته د زده کړو زمینې برابرې شوې دي چې 1% زیاتوالی ښیي. دا د دې ښکارندویي کوي چې لږ څه پرمختګ شوی، خو مهم بحث دا دی چې موږ نشو ویلی چې ایدعال وضعیت ته رسیدلی یو. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقونو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د ښوالي لپاره کارونه شوي دي.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت یو له اساسي ګامونو څخه و. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لس کلن ملي ستراتیژي د کابینې مجلس ته وړاندې کړي چې له تایید وروسته به د مالیت لرونکو وګړو صحي، تعلیمي، تحصیلي، د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټولې ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته شي.
سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده، خو په افغانستان کې څو کلنه جګړه لامل شوې چې معلولین پکې ډېر شي. اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قرباني نشي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ولسمشر جو بایدن پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې له شکونو سره مخامخې سوي دي. جو بایدن تر ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول پوځیان وباسي، خو دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې کله. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه به راتلونکي میلادي کال هم په افغانستان کې پاتې وي، وویل چې داسې فکر نه کوي. هیل ورسپانی لیکلی تر د مخ کې هم دغه ډول سرګندونی او ژمنې سوي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام کړی دی. ورسپانې زیاتوي اوس جو بایدن د امریکا د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان هم دی، کو غواړي کولی سي سپارښتنه وکړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لیکنې په دوام لولو، جو بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په څیر په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خنډونو سره مخامخ دی. لیکوال ویلي چې د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د غړو شدید خبرداري هم د بایدن په وړاندې د پرتو خنډونو یو برخه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د محل په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رسیږي، خو د نیویورک ټایمز رسپانې په یو تازه راپور کې د غشمیر 3500 دی. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د 2020 کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په پام کې ده ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د ضمانتونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. خو د جو بایدن ادارې لا هم په دې اړه خپله نهایي پریکړه نه ده اعلان کړې. بایدن یوازې ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به ګران کار وي. نېشنل انټرست ورسپانې هم د افغانستان د جګړې او سولې پر موضوع په یو لیکنه کې په افغانستان کې د قدرت شراکت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه موضوع د بایدن د ادارې د نوې ستراتیژۍ په محراق کې ده. په پام کې ده په دې اړه په راروانو څو ورځو کې په ترکیه کې هم په یوه غونډه کې بحث وسی. لیکوالان زیاتوي غوره به دا وي چې دواړه لوري د قدرت د شراکت په اړه له مشخصو وړاندیزونو سره وازمویل سي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې ادي جوان ته د طالبانو د راګرځېدو موضوع ته هم اشاره شوې او ویل سي چې په څو مرحلو کې دي یو متحد ځواک رامنځته سي. لیکوالو په سیاسي مقننه او بودیجی برخه کې هم د قدرت د شراکت پر موضوع مفصل بحث کړی دی. دوی دا نتیجه اخیستي په افغانستان کې بیلابیل اقوام ژوند کوي او هغه نظامونه چې پر ټولو اړخونو یې یوازې خپل کنټرول درلود ناکام سوي. د لیکوالو په باور شای غیر متمرکز ولسواک نظام یوازنی انتخاب وي. دا لا څرګنده نه ده چې کومه طرحه به کله عملي کیږي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې په افغانستان کې لا هم سراسري اوربند چې د افغان حکومت اکثرو خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده نه دی نافذ سوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینو نورو غړو نیول کېدل پارونکي او ناقانونه کار بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتین نیول به لا پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د راپورونو په اساس د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان د پارلمان برحاله غړی او د غورزنګ مخکښ محسن دوړ لګن نورو کسانو سره نیولی. د غورزنګ یو غړی عالم زیب محسود د پښتین د نیول کېدو د پیښې ویډیو او له پولیسو سره د هغه مکالمه په خپل فیسبوک خپره کړې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکښ فعال عبدالله ننګیال په خپل ټویټر لیکلي منظور پښتین او محسن دوړ ډیره اسماعیل خان زندان ته انتقال شوي دي. د پی ټی ایم فعالان وایي د مشرانو له نیول کېدو سربېره به خپل لاریون ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جاني خیلو له لاریونوالو سره د یو ځای کېدو په لار د پولیسو لخوا ونیول شو. پخوانی سناتور او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مخکښو غړو نیول کېدل ناقانونه او پارونکي بولي. ښاغلی خټک ازادي راډیو ته وویل
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن تشدد وکړو، اوښې تویونکې ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دی هغه رورو یو قسم ته اشتعال کې راځي.
کاغلی خټک دا هم زیاته کړ چې د پی ټی ایم مشرانو او د جانی خیلو لارینوالو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی خو حکومت یې مخه نیسي او زندان ته اچوي. د پاکستان پولیسو رسمن د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین او د محسن داوړ د نیولو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې د غورزنګ بل مخکښ غړی او د پارلمان برحال استازی علي وزیر د پوځ او حکومت خلاف وینا په تور زندان ته واچول شو. د خیبر پختونخوا په جانی خیلو سیمه کې کابو یو نه مخکې د څلورو ځوانانو مړی موندل شوی چې خلک یې په غبرګون پاسېدلي. لاریونوالو د دغو څلورو وژل شویو ځوانانو مړی هم له ځانه سره اخیستي او وایي تر اسلام آباد زی او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد د حکومت غوڅ اقدامات او د ځینو سیمه ییزو چارواکو ګوښه کېدل غواړي د پېښور او دیره اسماعیل خان د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی.
ومردل چې په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول پرونکي اقدام بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پرونکي او ناقانونه کار دی. هغه یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانانو سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د راپورونو له مخې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د غورزنګ نور مخکښ غړي پرون یو لوی لاریون ته د ورتلو پر لار نیول سوي او د ډیرا اسماعیل خان محبس ته وړل سوي دي. لا پراسیاب خټک سره سفی الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی له هغه پوښتنه کړي چې د پاکستان پولیسو ولی منظور پښتین او د هغه نور ملګری نیولې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. د اساسي قانون یا د آئین کې موجودو آزادیو یا حقوقو خلاف قدم دی. حقیقت دا دی چې دا خلک شرا پاسېدلی دي، دا د جانی خیلو ځایي خلک دي. دوی د یوې هفتې نه د احتجاج کولو دوی څلور بچی تنکی ماشومان بچی واړه وژل شوي دي او هغوی انصاف غوښتو. اوه ورځې د مړو سره هغې کېناستل، حکومت یې پوښتنه ونه کړه، نن هغې را روان شول. نو منظور پښتون او محسن داوړ او دا نور د هغې ملګري چې دا خو د دې وطن د ظلمو مشران دي او خلکو ورته سترګې دي، نو هغې ورتلل چې د خلکو سره خبرې وکړي، هغوی سره همدردي وکړي. نو دوی ونیولو او بندیان یې کړو. خبرونه داسې دي، اگر چې موږ سره تصدیق شوی نه دي، مګر خبرونه داسې دي چې شاید چې ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلی دي. دې نه مخکې علي وزیر وړاندې ده په کراچۍ کې په یو دروغو باندې مبنی اکاډمۍ کې بندي کړی شوی دی. نو دا حکومت وګوره، یو خو خلک وژني او بیا بل خو چې څوک انصاف غواړي بیا هغوی بندیان کوي. دهشتګرد آزاد دي. تاسو وګورئ دا دنیا کې یوازینی هیواد، یوازینی ملک دی چې دهشتګردۍ مخالف خلک نیول کېږي، دهشتګرد آزاد ګرځي.
ښاغلی خټک، مخکې دورو کې د پاکستان پولیسو چارواکو کله چې علي وزیر ونیو او ځینو نور ویلي چې دوی د پوځ خلاف او د ادارو خلاف خبرې کړي دي، غږی پورته کړی دی، ځکه په دوی باندې دا تور و. دا وار تر اوسه پورې چې منظور پښتین نیول شوی، محسن داوړ او نور کسان نیول شوي دي، دوی غږ نه دی پورته کړی. دا خاموشي په څه معنا ده؟ ولې په دې مورد څه دریز نه لري حکومت؟
د دې ځوانو سیاسي مشرانو نیول کېدل یا د نورو مظاهرینو نیول کېدل، ځکه چې دې وارې خو هغوی دهشتګردۍ خلاف نارې اوچتوي او حکومت په دې خپه دی چې تاسو ولې دهشتګردو ته بد وایي. نو دا دې تاسو وګورئ که نه چې د جانی خیلو خلک اوه ورځې شو چې هغوی راپاسېدلي دي. دا چا راپاسولي نه دي، پارټیو نه راپاسېدلي، خو خپله راپاسېدلي، ځکه چې بچي مړه دي، تنکي ځوانان مړه دي. حکومت ورته پیسې اوښیلې، کوشش یې وکړو چې دوی ته دې په پیسو باندې غلي کړي، مګر هغوی وایي چې زمونږ بچي مړه دي او موږ نه غواړو چې نور بچي مړه شي. نو هغوی وایي، هغوی غوښتنې ډېرې ساده او جوتې دي، څرګندې دي. هغوی وایي چې دې ځای نه دا چې کوم اډې دی، پیغاوې دي، د ګډ طالبان بیټ طالبان په نوم باندې دا دلته لرې کوي، ترهګرۍ اډې دلته لرې کوي. ورسره بل خبر ادا کوي چې دا کم خلک چې دلته کې د امن زیواری لري هغه چې کم چوکۍ دي که د فوج دي که د نورو پولیس یا د نورو ادارو دي هغې کې چې کم مشران یا زیموار خلک دي هغوی خلاف دوی مقدمه درج کول غواړي، ځکه چې دا خلک هغوی ډېره کړي دي ترګر چې دي دوی پورې غاړې ته دوی دی ځي ډیورانډ کرښې نه هغې خوا ته جنګونه کوي او دلته راځي بیا دلته کې بادشاهي کوي او دا بادشاهي د دې ځای دی چې کوم زیموار حکومتي خلک دي هغوی په امداد باندې کوي نو هغوی وایي چې دغې حکومتي خلکو خلاف دې مقدمې درج شي. او درېیمه خبره دا کوي چې دا ناست اوس په لاره کې جنان څوره د اوخې تویون کې ګاز په دې باندې وغورځولی شو داسې اوس سړی دشمنانو سره مړه کوي د دې ملک وګړي دي هغې دې ملک خاوندان دي څه دلته کې د چا همسایا یا د چا په کنډر کې خو ناست نه دي.
د پاکستان د حکومت دغه رویه چې تاسو ویل ناسمه ده د دغو مشرانو د پی ټی ایم د غړو په اړه باندې که دا داسې دوام وکړي د تاسو ارزیابي څه ده څه به پیښیږي بالاخره؟
دا د خلکو زخمي زړونه دي هغوی په غېږ کې د ګلونو په شان ماشومان دي چې ترګر وژلي دي نو دا داسې نه ده چې دوی تصادفاً راجمع شوي دي او داسې اوبه تختي تاسو وګورئ دومره خشونت ته دی په زد وکړو پولیسو نن تشدد یې وکړو اوخې تویونکې ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهلته کول وکړل مګر دا خلک ولاړ دي او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي هغوی کې زه په جلال کې وینم او داسې وینم چې نورو ځایونو نه هم ورو ورو خلک به دوی سره ملګرتیا وکړي. او بل طرف ته دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې سیاسي ګوند خصوصا د پښتنو ملیګرا ګوندونو کې هم یو اتفاق لیدلی کېږي په دې مسله باندې ټول د خپل ګوندي اختلافاتو د پاسه یو بل ته لاس ورکوي نو دا پروتست چې دا به پراختیا به وي او خلاص به نه شي پاکستان حکومت به ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي.
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د دې غورځنګ د نورو مخکښو غړو د نیول کېدو په باب یې څرګندونې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
تاسو ازادي راډیو ته ورځ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره د ترکیې په قربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د شوزو پراخه ونده غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. د پاکستان پولیسو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د برما او د پوز لخوا په وجون کې ډول د ځواک کارول وغندل. په انډونیزیا کې دوه ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یو لوی کلیسا کې چاپیان کړل او کاسوو ته د کووید 19 ضد واکسین لومړی بستې ورسېدې.
دا ژوند رنگونه نوم دې څه دې څه کار کوي؟
زمانم پر دلاله دا شاګرد دی ما
چیرته
بل د کابل کې
یعنی خوانځای وای
او
څوم صرف کې
نه هم کې لسم تلاړ
څوم نمره خپل په خوانځ کې
او زه خو زه پنځمه نمره ما او کورسو کې اولای
ولې په خوانځ کې پنځمه
مال د ډیر تګړه تګړه شاګردان دي
یعنی کله ول نمره شوې تر اوسه
او مکتب کې ول نمره شوې
ته چې خوانځ ته ځې کنه کله چې ورځې موډ دې څه ډول وي یعنی خوښیږي دې د ښوونځي سره دې زړه لګي کنه؟
مخکې مې نه خوښېده اوس مې خوښېږي.
اوس دې ولې خوښېږي؟
اوس پوه شوم تعلیم ګټه لري.
کوم مضامین دې ډېر خوښېږي یعنی په ښوونځي کې چې طب کې تکړه هم یې؟
انګلیش او کیمیا.
کیمیا او انګلیش ولې؟
هغه د ډاکټرۍ سره لږ نږدې هغه دي او مخک منه خوګل وس مخوخیږي د ډاکټری بارکه
مانا ته وړ ډاکټر شه
او
څومره تیارای لري د دې لپاره چې نه ته د خپل خوخ وانځي ته به ور کامیاب شې نه ل دا وسه کار کوي کنه وای چې به د کله دولسم ټولګي ته لاړم نو هغه وخت کې به بیا یو څه وکم
نه اوس اراده ورته کوم هر شی اوس ځان تکړه کوم
په خوانځي کې نه کله چې په صنف کې په خپل حکومت څوکۍ کې نه څومره متوجه درسونه ته
زه 100% متوجه یم مخکې اول څوکۍ کې ناس یم درس ته ډېر متوجه
استادان مو خراب یا در سره کوي یعنی درس په هډول در کوي کنه وسم لخت دی وهل دی
نه خراب یا سره کوي او
یعنی درس په هډول ور کوي
او هډول را کوي
خوشاله نو
او خوشاله
مننه خوشاله اوسه
خیر اسمنه